آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. نن د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. د خبرونی په پیل کې د خبرونو لنډی سواوري.
د آسیا د زړه هیوادونو پنځم سیمیز کانفرنس په سبا په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په کوربتو پیل شي. د ملګرو ملتونو د څار لاندې د ایمن په اړه د سولې خبرې به د دسمبر د میاشتې 15 په سویټزرلینډ کې شروع شي. او د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي چې په افریقا کې په یوه هوایي برید کې د الشباب د ډلې دوه وسلوال مشران وژلي دي.
درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان به په خبرونه کې درسره اوسو. د کندوز د ښار د سکوت وروسته په دغه ښار کې تجارتي کارونه زیانمن شوي دي. د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین فری کمپاین چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دسمبر په اوله پیل شوی، په ځینو ولایتونو کې یو ورځ وروسته پیل شو. او ترکیه د عراق هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د بغداد نه د خپل عسکر بیرته وباسي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ.
د پاکستان او افغانستان چارواکي به د آسیا زړه هیوادونو پنځم سیمیز کانفرنس کوربتوب وکړي چې سبا د چهارشنبه په ورځ به په اسلام آباد کې پیل شي. په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات په هکله خبرې کیږي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په دې راپورټ کې واورو.
د دې کانفرنس ګډونوال به زیاتره دا کوشش کوي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره په لارو چارو باندې خبرې وکړي. د پاکستان او د افغانستان په کوربتوب دغه کانفرنس په داسې وخت کې پیلیږي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ډیر زیاتې خرابې شوې دي. دغه اړیکې تیر کال دومره زیاتې خرابې شوې چې داسې اوازې وې چې کېدای شي اشرف غنی په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي. اشرف غنی په خپلو خبرو اترو کې وویل چې دغه کانفرنس ته ځکه ورځي چې دا د افغانستان کانفرنس دی، نه چې دا د پاکستان کانفرنس دی. سرتاج عزیز د امریکا غږ ته ویلي دي د نړۍ ټول هیوادونه په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې جګړه باید ختمه شي، او د دغې جګړې د ختمولو لپاره ضروری ده چې د سولې خبرې اترې وشي.
په یمن کې د یو کال څخه زیات جنگ پای ته رسولو لپاره خبرې به د دسمبر په د میاشتې په 15 شروع شي. د ملګرو ملتونو استازي چې د خبرو څار کوي د دوشنبه په ورځ د غیلان وکړ. اسماعیل اولت شیخ احمد وویل چې د یمن جلاوطن حکومت او دوسی اغان چې تیر کال رئیسی پلازمینه په لاس کې ده، دواړو ویلي چې تر راتلونکي اونۍ په سویزرلینډ کې به د سولې په خبرو کې برخه واخلي. داسې توقع ده چې په دغه خبرو کې به د جنرال پیپلز کانګرس ډلې چارواکي چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفدار دي هم برخه واخلي. احمد ویل هغه تقریبا متیقن دی چې د خبرو په پیل کې به موقتی اوربند عملی سي. د هند بارنیو چارو وزیر ششما سوراج به د چهارشنبه پر پاکستان ته د یو لوړپوړي هیئت سره سفر وکړي. له تیرو درو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې سوي دي. دا به په لومړۍ کچه دومره لوی کچې دواړه خیزه خبرې وي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې په خبرو کې بې اعتباري او د وسلوالو بریدونه غټ خنډونه دي. د هند بارنیو چارو د وزارت ویان وکاس سورا په خپل ټویټر کې لیکلي چې د هند هیئت به په اسلام آباد کې د افغانستان په هکله هم خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت او د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هغه او صدر اعظم نواز شریف به د هند بارنیو چارو د وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې په افریقا کې په یوه هوایي برید کې دوه وسلوال مشران وژلي دي. د پنډنګان ویاند ډګروال جیف ډویس وویل چې د دسمبر په 2 نیټه په سومالیا کې د عبدالرحمن چې د الشباب ډلې یو مهم مشر وو او د هغه دوه ملګري په هوایي برید کې ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې د امریکا دا تاییدوي چې میاشتې په لیبیا کې هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې مشر عبدالنبیل وژلی وو. د پنټاګان ویلي چې د نومبر 14 برید کې د 15 بی 15 ډول البتکه څخه کار اخیستل شوی دی او د رڼا په شار کې تبرید کړی وو. د سوری حکومت د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولی چې د دغې هیوادو په ختیځه برخه کې په پوځي اډې برید کړی او درې سرتیري یې وژلي. په دغه برید کې سوریه ویلي چې 14 سوریه سرتیري زخمي سوي هم دي. سوریه ویلي چې د پیښې په اړه د ملګرو ملتونو امین منشي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل اعتراض لیږلی چې غوښتنه ترې کړي چې دا ډاډه کړل سي چې داسې پیښې بیا تکرار نه سي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ائتلافي ځواکونو دا ګام ناوړه تجاوز ګڼلی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بیا په یو اعلامیه کې دا تایید کړي چې برید هغوی کړی خو دا برید یې د سوریې د پوځي اډې نه 50 کیلومتره لیرې کړی. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د درزور په ایالت کې څلور واړه بریدونه د تیلو په څانګو کړي او ټول بریدونه د سوریې د پوځي اډې نه لیرې شوي دي. او د سومالی یو چارواکي ویل دي چې په جنوب کې دوی یو امریکایي نیولې چې د الشباب د ډلې غړي دي. حسین احمد باری د امریکا ژغ د سومالی څنګه ته ویل چې یو کس د سومالی او د افریقایي اتحادیې ځواکونو ته د باراوي په سایلي شار کې ځان سپارلی. د شار ولسوال باری د دا سړي نوم نه دی شوولی خو ویل چې دا کس ویلي چې د امریکا تابعیت لري. باری ویل داسې ویل کیږي چې د الشباب د ډلې د دوو ډلو ترمنځ جنگ سوی او د دغه کس ملګرو لخوا د د وژنې هڅه سوي او دغه کس بیا وروسته ورسره تښتېدلی دي. د الشباب مشران ویل دي چې دوی لا هم د القاعده ډلې سره ملګري دي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال دي د سومالیا څخه ووزي او یا بیا په زور وباسي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ هی رپورټ ته. ترکیه د عراق نه د خپل عسکرو ایستلو په باب د بغداد غوښتنه رد کړې ده. د امریکا غږ خبریال ډورین چونز د سی رپورټ شریکوي.
عراق د دې خبرداري ورکړې کانقره د ارمور د سیمې نه چې هلته خپل عسکر په دې ورځو کې ځای په ځای کړی و نه باسي نو دغه مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته کړي. مګر د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د دغه سیمې نه د خپلو عسکرو د وستلو امکانات رد کړي دي. هغه وایي غوای دا د ترکیه وظیفه ده چې د خپل حق او عسکرو امنیت ساتي چې هلته د روزنې خدمت کوي. د ترکیه په سونو عسکر چې شل ټانکونه هم ورسره ملګری وو عراق ته استول شوی چې هلته د حق او ترکی عسکرو حفاظت وکړي چې عراقی عسکر د دې لپاره روزي چې د موسول خار برته د داعش تر ډلې نه ونیسي. د ترکیه د نظامی چارو یو ماهر هتمان دیمیر دی باب داسې وای
سمټو شوفشل سیز وی کین ناټ دو ایت بیکوز ایت کود بی پرسیوډ از ا اورډر فرام عراق.
ځنې ترکی مامورین وای مونږ دا کار په دې دلیل نشو کولای چې هغه به د عراق له لوري د یو هدایت او د امر معنا ولري. ترکیه نه غوړي چې په دغه شکل دې معرفي شي. د ترکی حکومت په دې ټینګار کوي چې دغه عسکرو ځای په ځای کول د عراق او د ترکی ترمنځ د یوې دوړخیزي موافقه په اساس د عسکرو عادي نوبتي تبدیلی ده. مګر په استانبول کې د سلیمان شاه په پانتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې دغه دوړو ملکونو ترمنځ په خوانی شخړو دغه مشکلات پیدا کړی دي. هغه وایي
موصول واز very dear to the hearts of the founders of the Turkish Republic as it was
the Turkey the Jamhuriyat the muassisino pozluno ki musul der azizu agwi da si ganala chi gundi musul da Turkey da khawri yow juz de har yow arab aw har yow iraqi da musul pa bab da turkano paniyat aw tarhi khapuhigi نو په دې خاطر د اسکر واستول فوق العاده سمبولیک حیثیت لري. په خاص ډول په داسې و نارامه او د تشنج نه پر ډک وخت کې هم د اوس د روسیې سره د ترکیې ډیپلوماټیک روابط په تیر میاش کې د روسیې د وی جنگل وته کې د وشتل نو روسو چنداني خنه دي. سیاسي مبصر دی میر خبرداري ورکړي چې د دې خطر هم موجود دی چې ممکن روسیه هم د عراق په تشنج کې ورګړ شي. هغه وایي
Baghdad is very well aware of the crisis between Turkey and Russia. And my thing to invite
Baghdad د ترکیه او د روسیې ترمنځ په تشنج ډیر خپوهیږي او د دې امکان شته چې د روسیې عسکرو ته بلنه ورکړي چې په سیمه کې د هغوی په شان د دوی د مرستې لپاره یو کمپ جوړ کړي او د دې معنی به دا وي چې د ترکیه او د روسیې عسکر به هلته یو او بل ته مخامخ شي. سیاسی مبصرین داسې فکر کوي چې دغه شان خطرونه به متحده ایالات دې ته وهڅوي چې د خپلو دوو مهمو متحدینو عراق او ترکیه ترمنځ تشنج ختم کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اختکېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین فرعي کمپاین چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دسمبر په اول پیل شو په ځینو ولایتونو کې یو ورځ وروسته پیل شو چې 4 ورځې دوام وکړو. دا چې په دې کمپاین کې څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین شوی دی او څومره پاتې دی د محمد ایاز رپورټ واري.
ټاکل شوی و چې د امر اختیار وزارت په دې فرعي کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لاره واچول شو 3.8 میلیونه تر 15 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله بیا هم تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. د امریکا وزارت لوی مافیات مرستیال ډاکټر ګلاخان ایوب امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل زیاتره ماشومان د ننګرهار، هلمند، کونړ، کندهار او یو شمیر هم په وروزګان کې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمیر زیاتو ماشومانو ته د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه دی رسیدلی.
ولسوالی دی بالا مکمل
خاص کمنه ولسوالی کامل ډول واکسینه پاتې شوی. پاچین کوټ او بټی کوټ کې هم اکثره ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلې او په مجموعي ډول په ننګرهار کې تر 3000 زیات ماشومان واکسین شوی نه دي. د پولیو واکسین د چارواکو په وینا د واکسین په دې دور کې 8000 ماشومان د هلمند ولایت په بوست، مارجه، موساکله او نهري سراج ولسوالیو کې واکسین نه دی اخیستی او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. د هواد ورستوي امنیتي ستونزو زموږ لپاره جدي مشکلات پیدا کړي او د دغو امنیتي ستونزو له امله په دې سیمو کې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. په ځینو سیمو کې جګړې دي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د واکسین په وړاندې د منفي تبلیغاتو شتون له امله واکسین نه دی عملي شوی. ښاغلی ایوب زیاتوي هڅه کوي په غوسیمو کې چې ماشومانو ته واکسین نه دی شوی د فرعي کمپاینونو په لاره چولو سره د پولیو وایرس د ګرځېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
باندوران شی وطنونا سینا پروتی لونگینا جوڑ کرے مائی بوئی دی نورو لور سینا دانے دانے یا دانے دانے پسینا پروتی لونگینا جوڑ کرے مائی بوئی دی نورو لور سینا دانے دانے بدر تگران شلی ونیا نظر پکور کمرا پاسم پل سر سر تور کمرا پاسم مخی پلورا کمرا پاسم بتشو زور کمرا پاسم د جانان غمرا لکل میری بلی دینا گل بشری راشا گل دے واخلا نور مشکوا گل گل دغ گل دے بس دے نور مشکوا گل گل بشری راشا گل دے واخلا وے نور مشکوا گل گل دغ گل دے بس دے نور مشکوا گل گل دغ گل دے بس دے نور مشکوا گل تبل جہاں لبوزے یو ظلم اخبل ارمان لبوزے مادا کابل جانا لبوزے دپے خور دف کل استڑے یم مینا خیر دے بسود پزیان دیوشی زما دزڑ تاوان دیوشی خوب بس زما دگران دیوشی ستاد وصال باران خیر دے کز د میرے لول کور ترا زما پخوانے یاد میرا پزڑ شو دزڑ کی سود میں پیو نشو خلق د منی یار میں سشو بری بارانو پور نشو اس بجو لے یار تپخ پلا غڑو ما دبو خواد کلو خان دے اشناخ پل حسن تہران دے پما دخ پلا زان گران دے جانان زما پسر جانان دے کزے پری دم د کسو ملنگ بشینا یہ دانے دانے پسینا پرو تل ونگنا جوڑ کرے مایا بوئی دنو رو لور سنا دانے دانے یہ دانے پسینا فروتی لونگینا جوڑ کڑے مایا بوئی دی نورو لور زینا دانے دانے
پاس پا مکرئی یو بل رپورٹ تا دا قندوز دا خار دا سکوت روستا پا دا خار کی تجارتی کارون زیان من شوی چلا ملی دا شیرخان بندر للاری دا صادراتو او وارداتو کچه هم ٹیٹا شوی دا گل رحیم نیازمن دا قندوز نا رپورٹ را لے گلے
په قندوز کې له جګړو وروسته له دغه ولایت څخه یو شمیر سوداګر خپل سرمایه وستل دي. سوداګر وایي چې که د قندوز روان حالت دوام پیدا کړي نو پاتې سوداګر به هم خپل کاروبارونه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي هم وایي چې د دغه بندر په عایداتو کې کمبود راغلی. شیرخان بندر د سیمې په کچه یو مهم ترانزیټي بندر دی چې له لارې تاجکستان او منځنۍ آسیا ته د سوداګرو اجناس لیږدول کیږي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهابالدین باور وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د دغه ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کمبود راغلی دی. هغه زیاتوي چې د قندوز له سقوط وروسته په دوو میاشتو کې پخوانیو عایداتو ته په کتو سره 1.6 میلیونه افغانۍ عاید کم شوی دی.
تقریبا در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده.
د قندوز جګړو د شیرخان بندر عوایدو ته په میاشت کې تقریبا 100 میلیونه افغانۍ زیان اړولی. سوداګرو خپل سرمایه نورو سیمو خارج ته انتقال کړي. تر اوسه ګمرک خپل اصلي حالت ته نه دی رستون شوی. صادرات، واردات او ترانزیټي مالونه د پخوا په څیر نه دي. اوس مهال اتیا په سلو کې د دغه بندر کارونه کم شوي دي. یو تن سوداګر فضل احمد خالقي چې د شیرخان بندر له لارې صادرات او واردات درلود وایي چې اوسنیو حالاتو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او دوی ته د قندوز جګړو زیات زیانونه اړولي دي.
کاروبار تجارت برای فعلا در قندوز مخصوصا شیرخان بندر به حال رکود بوده، مخصوصا بعد از عواملی که در قندوز اتفاق افتاده.
په قندوز او په ځانګړي توګه په شیرخان بندر کې د سوداګرۍ کاروبار له رکود سره مخ دی او له دغو جګړو وروسته سوداګرو خپل سرمایه ویستلی. تقریبا نیم په نیمه صادرات او واردات کم شوي دي. یو بل سوداګر بیا وایي چې که د قندوز امنیت وساتل شي فکر کوي چې سوداګریزې چارې به بیرته خپل ځای ته راشي. هغه زیاتوي چې د تیرو 14 کالو په موده کې شیرخان بندر د صادراتو، وارداتو او ترانزیټ له مخې د سوداګرو لپاره مهمه لار وه. هغه زیاتوي چې دغه بندر د سوداګرو لپاره مهم دی، خو که چارواکي د لارو د امنیت د ساتلو لپاره اقدام وکړي. د قندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې دوی هڅه کړي چې د خلکو او سوداګرو لپاره په قندوز کې د ښه امنیت زمینه برابر کړي. په اطمینان وایي چې ټولې لارې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه لارې امن وساتي او هر څوک کولی شي شپه ورځ په دغه لارو تګ راتګ وکړي. قندوز تقریبا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو په لاس سقوط شو. په دغه جګړه کې عامو خلکو او سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
په داسې حال کې چې د فدرالي حکومت مفتشین وایي چې د سان برنارډینو په ښار کې د رضوان فاروق او تشوین ملک لخوا په دعوت کې مرګنۍ حمله یو ټیرستي حمله وه، خو په دې اړه پلټنې روانې چې اصل مقصد یې څه و. له بلې خوا د جنوبي کالیفورنیا جماعتونو کې مسلمانانو غونډې وکړې او د حملې غندنې وکړه. د لاس انجلس نه به د امریکا غږ د ټلویژن د خبریالې الیزابت لی رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
کومو خلکو چې سید رضوان فاروق او تشفین ملک سره شناخت او پیژندګلوي درلودله وایي چې دواړه دینداره او پرهیزګاره او هیڅ یقین نه کوي چې به دومره بې درېغه توګه به ډزې کوي او 14 کسان به وژني. د دغې پیښې نه وروسته د امریکا د جنوبي کالیفورنیا له مسلمانانو سره ډېره زیاته ویره راپیدا شوې ده. د سان برنارډینو د ښار له کوڅو او سړکونه نیولې د جنوبي کالیفورنیا په ټولو خرونو او ښارګوټو کې مسلمانانو د جمعې د لمانځه ادا کول نه وروسته خپل خپګان او حیرانتیا څرګنده کړه. د محلي مسلمانانو سره د انتقامي حملو اندېښنې زیاتې شوې. د کالیفورنیا د ایالت د ریور سایډ د ښار د اسلامي مرکز امیر مصطفی کوکو امریکا غږ ته وویل چې هیڅ یقین نه راځي چې دغه ډول پیښه به وشي. زما روحیه مړاوه شوې او له ډېر غم نه مې ټکان خوړلی. د یو ډول بې وفایي احساس مې په زړه کې راپیدا شو او په دې فکر کې لوېدلم چې یو مسلمان او دا ډول عمل دا سی او ځوان چې په همدې ځای کې زګیدل او دل تغړ شو په غلب ګمان په پدې هم خپو هېدا چې د اسلام دین د بیګونه خلکو د وژلو اجازه چاته نه ورکي او نه د غشان نه مناسب عمل حق چاته ورکي. مصطفی کوکوول چې سید رضوان فاروق یو با استعداد او زیرک ځوان او د موټرو د ترمیمولو د شوقي وو. د 2014 میلادي کال پورې د جمع لپاره د جمعه تراته او کله چې نامزد شو او د دواده ولیمه وا نو په همدې جمعات کې دعوت ورکړه. لواده نه مخکې ما ته د خپل نامزدې په باب یو پزله پوری خبره کړې وه چې اوس مې هم ښه په یاد ده. فاروق راته وویل ډیره نیکه ښځه مې په نصیب شوې ده، دینداره او با اخلاقه ده او په اصل پاکستانی هم ده. مصطفی کوکو زیاتی ډیر تعجب مې وکړ چې داسې یو نیک سړی به داسې عمل کوي. لیو دینداره او خپل دین ته د متحد شخص نه توقع نه کېده چې داسې کار به کوي. د سید رضوان فاروق د کورنۍ نږدې غړي او خپلوان هم ډېر زیات خپه او ستومانه شوي دي. په کالیفورنیا کې د امریکا د اسلامي اړیکو د شورا رئیس حسام الیوش چې د سید رضوان فاروق له اوخې سره په تلیفون خبرې کړې وې امریکا غږ ته وویل ټولو پوره زیار وویست چې له فاروق سره تلیفوني تماس ونیسي خو هیچا ځواب ورنه کړ. ټول ورخطا شو چې یا به چا ایستلی مړ بی او یا به سخت زخمی. حسام الیوش وایي له محلي مسلمانانو سره د ځینو خلکو کرکه او نفرت هم زیات شوی دی. کله چې پولیسو د حمله کوونکو نمونه افشا کړل نو سمدستي ورسره د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت لړۍ پیل شوه. متاسفانه ګورو چې ځینې خلک غواړي چې مسلمانان ناحقه ملامت کړي او زموږ جماعتونو ته یې د ایمیل له لارې او هم د تلیفون په وسیله د کرکې او تعصب نه ډک پیغامونه رالیږلي دي او د مرد غوښونو ډېر زیات پیغامونه هم رالیږلي دي. الیوش وویل چې ځینو نورو خلکو ورته د ملاتړ او ډاډګرنې پیغامونه لیږلي دي. نوموړی وایي چې څوک باید ټولنې د یو فرد او یو څو کسانو د بدو اعمالو سزا ټول ټولنې ته ورنه کړي له انصاف نه لرې ده. که فرزن یو عیسوی سړی لیونی شي جرم وکړي نو موږ دا توقع نه کوو چې نور عیسویان به راپاڅي او دفاع به وکړي. او که یو یهودی سړی دا عمل کوي نو موږ له یهودیانو نه هم دا توقع نه شو کولی چې دفاع وکړي. او د امریکایي مسلمانانو او یا د نړۍ د نورو ملکونو له مسلمانانو نه څوک دا توقع نه کوي چې دې ډول عمل دفاع به کوي. راځئ چې د یوې جامع او ټولنې د افرادو اعمال په مجموعي ډول ارزیابي کړو. د یو کس د عمل سزا باید ټولې ټولنې ته څوک ورنه کړي.
ترنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز بیا خپل بیا ورو. د پاکستان او افغانستان چارواکي به د آسیا زړه هیوادونو پنځم سیمهیزه کانفرنس قربتوب وکړي چې سبا د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي. د امریکا جمهور رئیس ته مقام ته د جمهور غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ویلي دي چې تر څو چې دا نوې معلومه شوي چې څه روان دي امریکا ته د مسلمانانو پر اتک په بشپړه او په مکمله توګه دی بندیز ولګول سي. ډونالد ترامپ دا تور لګوي چې د نظر پوښتنې ارقام ښایي چې د مسلمانانو نفوس لویه برخه د امریکایانو سره کرکه کوي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل تر څو چې موږ د مسله نوي درک کړي او په دې نوې پوه شوي چې کوم ډول خطرونو سره مخ یو زموږ هیواد باید د هغو خلکو ناوړه بریدونه قرباني نه سي او یوازې چې یوازې په جهاد باور لري او هیڅ دلیل نه مني او نه هم د انسانانو ژوند ته درناوی لري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج به د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د لوړپوړي هیئت سره سفر وکړي. د تیرو درو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي دا په لومړۍ کچه لومړی دواړه خیزه خبرې دي. د سوریې حکومت د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولې چې په دغه هیواد په ختیځه برخه کې په پوځي اډې برید کړی او درې سرتیري وژل دي. په دغه برید کې سوریې ویل چې ډېر سوریایي سرتیري زخمي شوي هم دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بیا په یو اعلامیه کې دا تایید کړي چې برید هغوی کړی خو دا برید د سوریې د پوځي اډې نه 50 کیلومتره لرې شوی. په یمن کې د یو کال څخه زیات جنگ پای ته رسولو لپاره د دسمبر د میاشتې په 15مه به د سوری خبرې پیل شي. د ملګرو ملتونو استازي چې د خبرو څار کوي دوشنبه پرز د اعلان وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د خبرونه لمړی برخه واوریدله، دویمه برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه ته غوږ پاتې شئ.